آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زان زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنی خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري ولسمشر غنی د چانوم د اخیستو پرته ویلي دي چې هغه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دړي وړې کېدو خوبونه یې زر کاله دی صبر وکړي. او ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځلې بیا ویلي دي چې ما د افغانستان او سوریې د نه ختمیدونکو جنګونو د خلاصېدلو او کورته د خپلو عسکرو د راوستلو عزم کړی دی. درنو اوریدونکو، دا رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته در اوروي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان او سوریې نه امریکایي عسکر باسي او د افغانستان جګړه نه ختمیدونکې ګڼلې ده. ټرمپ د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې خوشبیني وشوده چې د طالبانو سره د سولې خبرې به په افغانستان کې د امریکا نظامي حضور د پای ته رسیدو باعث. ټرمپ وویل چې شاید لږ شمېر امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې سي، په ځانګړي ډول استخباراتي مامورین. ټرمپ دا هم وویل که پوه سي چې په افغانستان کې تروریستان ځان ته د پټېدو ځایونه برابروي نو پر ضد به اقدام وکړي. جمهور رئیس ټرمپ وویل چې امریکا په افغانستان کې دومره زیات ډالر مصرف کړي چې نور هیوادونه یې دننه د روغتیا، تعلیم او نورو چارو کې نه مصرفوي. هغه وویل د طالبانو سره په مذاکراتو کې پرمختګونه سوي دي خو کومه موافقه نه ده سوي. طالبان ویل دي چې د ماسکو غونډې ته یو پلاوی استوي چې هلته د افغانستان د حکومت د سیاسي مخالفینو سره وویني. حکومت وایي چې د ماسکو غونډې ته په غونډه کې به ګډون نه کوي، خو طالبان او ځینې افغان سیاستوال د غونډې ته روان دي. یو طالب چارواکي د فرانسې خبري ایجنس ته ویل دي چې دوی د غونډې ته پلاوی استولي. دغه طالب چارواکي ویل دي چې دا یو غیر سیاسي غونډه ده. د افغانستان سولې شورا یو سرچینه ویلي چې د روسیې سفارت د غونډې ته 40 افغان سیاستوال وربللي دي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې د حامد کرزي، حدیم فتمر او عطا محمد نور په ګډون یو شمېر نور افغان سیاستوال هم وربلل شوي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وویل چې هیواد به له امریکا سره د منځني واټن مشتونکو توغندیو له قرارداد څخه ووځي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې له یاد قرارداد څخه د وتلو په اړه د واشنگټن د وروستي اعلان په غبرګون کې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د فروری په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې له روسیې سره د منځني واټن وشتونکو توغندیو له قرارداد څخه وځي او روسیې له یاد قرارداد څخه په سرغړونو تورنه کړه. هغه څه چې ماسکو رد کړي دي. ولادیمیر پوتین ویل دي چې ماسکو به د واشنگټن هر ډول غبرګون ته ورته اقدام وکړي. د روسیې د جمهور رئیس پر وینا که امریکا متحده ایالات له دې قرارداد څخه وځي روسیه به هم بار سي. روسیې او امریکایي دواړو چارواکو ویل دي چې د خبرو دپاره چمتو دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په کاروان د بلوچستان صوبې کې ډزې سوي دي. دغه مشرانو د تحریک د وژل سوي غړي د جنازې په مراسمو کې د ګډون نه وروسته د کلی صف الله څخه بیرته خیبر پښتونخوا ته په لار وو. د پښتون تحریک د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر او محسن داور برسیر د لسګونو کسانو یو کاروان کې روان ول چې په لارې کې پرې د محسن داور له کوله پوځي چارواکي ډزې وکړې. د پښتون تاریخ یو مشر محسن داوړ په ټویټ کې ولیکل چې د پاکستان د پوځ او چارواکي پرې ډزې کړې دي، موټر لګیدل دي، خو هغه خوندې دي. د کاروان سره مل د پی ټی ایم یو غړی ادریس مسعود د پیښ په وخت فیسبوک لایو کاوه. له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ وژل سوي مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوړی د جنازې تر مراسم وروسته په کلی سیف الله کې خاورو ته وسپارل سو. د جنازې لمونځ شروع کېدو نه مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون داسې وینا وکړه:
منظور باندې پابندی دا بلوچستان ته ناراضی ولا نن هم حضور ته راغلی یم.
د لونی د وژنې په غبرګون په سواد، پېښور، ډېر اسماعیل خان، ژوب، کوټې، جلال آباد او کابل کې یو شمېر غونډې او بزایرې هم سوي دي. د بهامس چارواکو ویل دي چې د هیټي د ماجرینو کښتۍ د ډوبېدو له امله 23 کسان مړه سوي دي. د بهامس رویل دفاعي ځواکونه ویل دي چې دوی 12 کسان ژغورلي هم دي. د قربانیانو مړي په یو ډوبې شوي کښتۍ کې منل سوي دي. دغه کښتۍ د شنبې په ورځ د بهامس په شمال کې د اباکو ټاپو څخه 10 کیلومتره لرې ډوبه سوي وه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه پر ورځ ویل دي چې د ترکیه د سوریه د حکومت څخه د لاندې کچې اړیکې ساتلې دي. د رایټرز خبري ایجنسی د خبر له مخې کڅه منکري له تیرو څلور کلونو راهیسې د هغو یاغیانو ملاتړ کړی دی چې د بشار الاسد حکومت ړنګول غواړي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر ماوت چاوش اوتولو د دسمبر په میاشت کې ویلي وو کاسد په جمهوري ډول انتخابات وګټي نو ترکیه او نور هیوادونه به کېدای سي په دې غور وکړي چې د اسد د حکومت څخه اړیکې وساتي. او د ایسبي رومن کتولیک فرقې مشر باب پاپ فرانسیس د بین مذهبي کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو رسیدلی دی. هغه به د سه شنبې په ورځ بیرته روم ته لاړ سي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو موریدل پاموکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. ولسمشر غنی پرته له دې چې د چانو مواخلي ویلي هغوی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دړیول کېدو خوبونه یې زر کاله دې صبر وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت را لېږلې تاسو ته دراورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې تیر ماښام پارک کې د افغانستان ځانګړو ځواکونو د کړنو د سیلو لپاره د پوځ او پولیسو لوړ پوړو چارواکو او منصوبینو په وړاندې خبرې کول ویل چې که څوک یو څه شهید لري چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به دړې وړې کړي نو زر کاله دې صبر وکړي.
خو را دي سي د جنگ میدان کې اتحاد مقابل کې ودرېږي نه دا چې انتحاري او انفجاري کوي.
جمهور رئیس غنی دا ونه ویل چې د افغان پوځ د رنګېدو د خبره چا کړي خو ظاهرا دغه اشاره په قطر کې طالبانو دفتر پخوانی مشر محمد عباس تنگزی روسي سرګندون ته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې د موافقه وروسته د افغان پوز دراتونکو د وضعیت په اړه کړی وی. جمهور رئیس غنی په قهرجن لهجه ویل چې هغه چې دې اختیار نه لري چې د کراچۍ میدان څخه ابو ظبی ته پالوتیکا کې لاړ شي او په کتنه کې کینی او بیا په زور قطر ته وړل کیږي دوی زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګواښوي هیڅ کله نه تر زر کاله پورې دا کار هغوی نشي کولی. ښاغلي غني ویل چې تر څو د وینې یو څاڅکی په تن کې وي د یو لنډمهالې سولې سره به موافقه ونه کړي. جمهور رئیس غني ویل چې د داسې یوې سولې موافقه به لاسلیک نه کړي چې پکې د هیواد د خپلواکۍ او ډیموکراسۍ د ساتلو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ونډې ضمانت موجود نه وي.
ورونو په دې پیس پوسې اتمن پیږي چې ولسمشر نه شاه شجاع ده نه امیر یعقوب خان نه به تن نورو تکیدي نه به د ننګینه مایده لکه گندمک باندې مساکی ایمو کله او هدف داده چې یو با عزت سوله یو سوله چې نور اساسی قانون منی ایمو امنیتی و دفاعی قواو منی او ایمو افنیتی و دفاعی قوا د ټول وطن امنیت وسات.
جمهور رئیس غنی په نوې یوه لسیزه کې د افغان پوز دړي وړي کېدو ته اشاره ویل چې هغه مهال افغان پوز دړي وړي شوی نه بلکې د خاغلی غنی پر وینا پوز سیاسي حل منلې وو. جمهور رئیس غنی دا سرګندول په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی د وسلوال طالبانو یو پلاوی د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې چې په روسیه کې د مشت افغانانو ټولنې له خوا بندوبست شوی ګډون وکړي. افغان حکومت دغه کانفرنس جوړېدو سره مخالفت ښودلې. د بهرنی چارو وزارت وایي صبغت الله احمدي امریکا غږ آشنا رادیو ته چې دا کانفرنس د افغانستان د سولې د هڅو سره مرسته نشي کولی. د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین ادري زمان هم د دغه کانفرنس په حقله د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د پیښور د گورنر هاوس د دلالونو څخه بیا په مسکو کې کیناسل په ډلیز ډول زموږ د سیاسيونو د حافظې کمزوري څرګندونه کوي. د مسکو کانفرنس د افغانستان د پخواني جمهوري ثابت کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي ډلو مشران او چارواکي او د نظر خاوندان بلل شوي دي. دغه کانفرنس ته بلل شوو شخصیتونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د ښاغلي کرزي دفتر خبره کړې ویلي چې افغان سیاسيونو دغه پلاوی په دغه کانفرنس کې ګډون کوي او د غونډو بحثونه کې به په افغانستان کې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د سولې د هڅو او بین الافغاني خبرو د پیل سره سم اوربند د افغانستان له خاورې بهرنۍ نړۍ ته د ګواښ نه راولاړېدلو او هم د ښځو حقوقو باندې به دا پلاوی په خپلو بحثونو کې ټینګار وکړي. وحید مجده چې هم دغه کانفرنس ته بلل شوی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا په حقیقت کې د افغانانو ترمنځ یوه ناسته ده.
په دې مذاکرات کې طالبانو نه غوښتنه کیږي چې خپل مواقف په واضح توګه ووایي. ځینې نگرانی چې دي دلته دولت لري او خلک لري هغه نگرانی ته ځواب ووایي. طالبان او هم دا ناسته بیا په بل ځای کې هم ممکن په بل هېواد کې هم وشي. یعنی په دې کې کوم خاص مسله نشته چې دولت د هغه نه ویره ولري.
تر اوسه په دغه کانفرنس کې د ټولو ګډون کوونکو شخصیتونو نمونه نه دي څرګند شوي خو د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سربیره محمد علي پتمر او عطا محمد نور هم ویلي چې دوی هم په دغه دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي دي چې د افغانستان او د سوریې د جنگونو د خلاصېدلو او کور ته د خپلو عسکرو راوستلو عزم کړی دی. ولسمشر ټرمپ دغه خبرې د امریکا د سی بی ایس ټلویزیون سره په یوې مرکې کې کړې دي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د ټرمپ د مرکې مهم ټکي راخستي او تاسو ته دغه رپورټ دروړوي.
جمهور رئیس ٹرمپ په دې اوږده مرکه کې چې د سی بی ایس د تلویزیون د فیس د نیشن ونیس پروګرام سره د یک شنبه په سهار کړي، له افغانستان او سوریې نه په بشپړ توګه د امریکا عسکرو د راوستلو په اړه پر خپله مخکینۍ ژمنه باندې تاکید کړی او ویلي دي کله چې ما د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړ، اسلامي دولت یادایش په هغه وخت کې په سوریه او عراق کې په هر ځای کې حضور لره، ګورو چې خلافت ماتې خوړلې او موجودیت 99% ختم شوی او زر به سل په سلو کې د خلافت ختمېدو اعلان هم وکم. خو د اے ایف پی خبري اژانس وایي چې د داعش په اړه د ټرمپ دا څرګندونې د سی آی اے او ایف بی آی د رئیسانو په شمول د امریکا د مختلفو استخباراتي ادارو د رئیسانو له هغې ارزیابۍ سره په ښکاره تضاد کې واقع کیږي چې تېر هفته د یوې اجتماعي غونډې په دوران کې د کانګرس غړو ته وړاندې کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو یا این آی رئیس ډان کوټس ویلي چې داعش له سره د ځان د منسجمولو په حال کې دی او اوس هم په عراق او سوریه کې په زرګونو جنګیالي فعالیت کوي. د هغه په وینا اسلامي دولت به حتما په اوږده موده کې په عراق او سوریه کې د خاورې د نیولو کوشش وکړي. جمهور رئیس ټرمپ د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو او په افغانستان کې د امریکا د نظامي موجودیت د پای ته رسولو په اړه خوشبیني وښودله. ټرمپ ویل چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو د جنگ په نتیجه کې ډېر تاوان اوخته او وسته دی وخرا رسیدلی چې دغه جنگ باید پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړه اوبه ګورو چې له طالبانو سره د سولې له خبرو نه څه جوړیږي. طالبان هم سوله غواړي، د جنگ نه ستړي شوي دي، هر څوک ستړي شوي دي. امریکایي مامورانو له طالبانو سره د قطر په پایتخت دوحه کې مذاکرات پیل کړي دي. ټرمپ زیاته کړه چې امریکا عسکر به په عراق کې خپل نظامي اډې خوشې نه کړي او باید چې پاتې ترڅو د ایران د حرکاتو څارنه وکړي. ټرمپ وای چې مونږ د دغو اډو په جوړولو باندې ډېرې پیسې لګولې دي، همدا دلیل ده چې باید لاسې ورنکو، چې زمونږ اصل مشکل هم په ایران کې دی. ټرمپ د افغانستان او سوریې په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د امریکایي استخباراتو رئیسانو خبرداری ورکړی چې له افغانستان او سوریې نه به په بیړه د عسکرو ویستل اسلامي دولت او القاعدې ته موقع ورکړي چې خپل ځان پر امریکا باندې د حملو لپاره آماده کړي. او د امریکا د سنا مجلس هم د پنځمبه په ورځ په قاطع اکثریت پریکړه صادر کړه او له دواړو هیوادونو په بیړه د امریکا عسکرو د راوستلو د پلان په خلاف خبرداری ورکړ. ټرمپ ویلي چې امریکایي استخبارات په افغانستان کې پاتې کو هغوی ولیدل چې نوي مرکزونه هلته جوړیږي، نو به موږ چاره کوو. ښاغلی ټرمپ د دې اوږدې مرکې په پای کې بیا خپله مخکینۍ خبره تکرار کړله او ویل موږ باید نور د دې نه ختمېدونکو دوو جنګونو نه ځانونه خلاص کړو او عسکر مو باید خپلو کورونو ته راستانه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ښاغلی ډونلډ ټرمپ دی د سه‌شنبه په ورځ خپل ولس ته کلنۍ ملي وینا وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د سه‌شنبه په ورځ به د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا په ولسی جرګې کې ملت ته کلنۍ خطاب وکړي.
د ملت یووالی پیاوړی دی.
ولسمشر سکال ملت ته د کلنۍ وینا نه مخکې له دیموکراتانو سره په سرحد کې د دیوال پر سر بودیجه باندې داسې شخړه وکړله چې د دومره اوږدې مودې کاربندۍ لامل شو چې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. له همدې امله ملت ته کلنۍ وینا هم شاته وغورځول شوله.
His entire goal right with the state of the union is going to be to try to
د هغه ټول مقصد به د دې کلنۍ وینا په ترڅ کې داوي چې خپل اصلي او بنیادی پلویان په دې قانې کړی چې دای په حقیقت کې پیاوړی دی او دا شخړه یې نه ده بایللې. دا ځکه چې ویل کېږي هغه بابیزه اوازې دي او دای به یې سمې کړي.
سپینه ماڼۍ وایي سکال ملت ته د کلنۍ وینا موضوع د ستروالي او عظمت انتخاب دی. ولسمشر به په دې ترڅ کې د کډوالۍ، تجارتي معاملو او بنیادی خدماتو، روغتیا او داسې نورو هڅو باندې خبرې وکړي چې بهرنی جنگونه بند کاندي. وانسا بیزلی د جمهوری ریاست د ویناګانو متخصصه بل ډول اټکل کوي.
زه هغه څوک یم چې له تاسو سره مرسته کوي. دوی هغه کسان دي چې زما د کارونو مخه ډب کړې ده.
خو سږ کال د دیموکرات ګوند استازو د خونی لخوانه خزی دی ته بلل شوی دی چې سپین جامې واغوندي، سو د هغه تحریک یادونه وکړي چې د رای ورکولو د حق په خاطر مبارزه کړې وه او له همدې عمله په 1960 کې خزو ته د رای حق ورکړل شو.
To him, all the women.
هغه مېرمنې چې هلته له سپینو جامو سره کینی د ولسمشر لپاره د سیاسي مخالفت د وینا معنا لري. نیمایي خلک ښایي د هغه په ورننوتو له ځای نه پورته نه شي او نه به لاسونه پړه کوي. هر څه چې هغه وایي د خوښۍ څرګندونه به نه کوي. دا کارونه ولسمشر خپه او ناراحته کولی شي.
د جمعې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د بیړني حالت د اعلانولو اشاره ورکړه، سو د کانګرس نه د دیوال د بودیجې په اخستلو کې صرف نظر وکړي.
زوایم چې ملت کلنۍ وینا په غور سره واوري، زه فکر کوم تاسو ته به ډیره په زړه پورې ښکاره شي.
تیر کال ملت ته کلنۍ وینا 80 دقیقې وګده وه، نو د سږ کال وینا هم یوه بله وګده وینا کیدلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو په نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې د وینزویلا د خلکو سره ودرېږي. پام وکړئ د ایسابیلا کوکوکلی رپورټ ته سید سلیمان شاهد ته دراوروي.
د متحده ایالاتو د لوړ پوړي ډیپلومات پرون د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو عاجل غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې په وینزویلا کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت چاره باید سمدستي وشي. Pompeo will.
We're here to urge all nations to support the democratic aspirations of the Venezuelan people.
په داسې حال کې چې د وینزویلا ولس لګیا دی د پخواني جمهور رئیس نیکولا مادورو د نامشروع او مافیایي دولت نه د خپل ځان د آزادولو لپاره کوشش کوي. ټول هیوادونه نه غواړو چې د ډیموکراسۍ د اعاده کېدو په خاطر د هغوی د ډیموکراتیکي ارمانونو ملاتړ وکړي. په هغه هیواد کې موجوده بشری وضعیت په سمدستی توګه د اقدام تقاضا کوي. همدانن موږ نه د ګام پورته کولو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر تور ولګو په داسې حال کې چې ماډورو سخت ورخطا شوی او د حکومت وضعیت مخ په خرابېدو دی. روسیا او چین پر پخو باندې د ودرولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل
چین او روسیا پروپینګ اپ ا فیلډ ریجیم in the hopes of recovering billions of dollars.
چین او روسیا په دې هیله او امید دی و ناکام رژیم د تقویه کولو هڅه کوي چې د تیرو کلونو په دوران کې چې په میلیاردونو ډالر پانګه په هیواد کې اچولې لزای کېدونه بچي. ماډورو او نږدې انډیوالانو د خپل نامشروع حکومت د بقا په خاطر د تیرو کلونو په موده کې هیواد ته د کیوبا د امنیتي او استخباراتي ادارو او باشان هم اوربللی وو. د برېټانی، هسپانی او جرمنی په شمول ځینو اروپایي هیوادونو د شنبې په ورځ د امنیت د شورا په غونډه کې اعلان وکړ که په 8 ورځو کې د ماډورو حکومت له سره انتخابات ونه کړي، دوی به 15 کلن مخالف هوان ګوایډو د وینزویلا د قانوني او مشروع جمهور رئیس په توګه په رسمیت وپیژني. د وینزویلا په حالاتو باندې د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پرونی عاجله غونډه د متحده ایالاتو په غوښتنه رابلل شوې وه. له پامپیو سره په پرونی غونډه کې د وینزویلا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی الیوټ برهام هم موجود و. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا FM 100.5.
د بنگلادش د کاکس بازار د مهاجرینو په کمپ کې د فاضله موادو تر ټولو لوی دستګاه خپل فعالیت پیل کړی دی. پام وکړئ د لیسا شلاین رپورټ ته زموږ همکاري ته دروروي.
دا 2018 راهیسې له 500 زرو څخه زیات روهنګیایي مهاجرینو د راکین په ایالت کې د میانمار د پوځ د تاوتریخوالي او ازارولو له لاسه کاکس بازار ته تیښته کړې ده. زرګونه نور یې په میانمار کې د تیریو په موده کې بنګلادیش ته تښتېدلي دي. دغه زیات شمیر په هغو ګڼه ګوڼه لرونکو کورونو کې دا انساني فاضله موادو یو لوی مقدار رامنځته کوي چې هلته د فاضله موادو د کندو لپاره کافي مځکه نشته. د ملګرو ملتو د مهاجرینو د ادارې ویان آندری مهسک وایي چې په دغه مځکه کې دغه فاضله مواد یوې نوې لارې ته اړتیا لري. هغه وایي چې د فاضله موادو د کنټرول لپاره دغه نوې دستګاه د دغه ستونزې د هوارولو په لاره کې یو ستر ګام دی.
The ability to treat large volumes of waste on site rather than having to transport it.
د فاضله موادو په همدې ځای کې ځای کول ډیر ښه او خوندي کام دی. نظر دې ته چې بل ځای ته یوړل شي، دا به د ماجرینو او همدارز ای خلکو ته د روغتیایي خطرونو او د ناروغیو د خپرولو احتمال کم کړي.
هغه وایي د مثال په ډول تیر کال د روهینګیا په کمپونو کې د نسناستي د 200 زرو قضیو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي. سربیره پر دې هغه وایي چې د غیر صحي شرایطو په نتیجه کې خلک په تنفسي او د پوستکي په ناروغۍ اخته دي. مهسک امریکا غږ ته وایي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره پلان لري چې په نورو ځایونو کې دغه ډول دستګاګانې رامنځته کړي څو د هغو فاضله موادو چاره وکړي چې هر ورځ رامنځته
کیږي.
د دې کار هدف خوندیتوب هم دی، ځکه چې په نتیجه کې به رامنځته شوي ګازونه په یو داسې ډول شان کړل شي چې انسانانو ته هیڅ روغتیایي خطر پیښ نه کړي.
مهسک وایي چې د بنگلادیش چارواکو د دغه دستګاه لپاره ځمکه برابر کړې ده. هغه وایي چې د هغه د ادارې او د اکسوام د مؤسسې انجینرانو د روهینګیایي مهاجرینو په مرسته دغه دستګاه یوازې په اوو میاشتو کې جوړه کړې ده. هغه وایي چې د دې ځای د آبادولو، دا سامان آلاتو د لګولو او د دغه دستګاه د فعالولو او حفظ او مراقبت کولو لومړنی لګښت یوازې شاوخوا 400,000 ډالر دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په کیمرون کې د هغه ملک پولیسو په بیلابیلو ښارونو کې تقریبا 112 تنه مهاجر چیان زندانی کړی دي. پام وکړئ، دې رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته در اوروي.
د شنبه په ورځ دغه مظاهره چیانو بې قید و شرطه د خپلو ملګرو د خوش کولو شعارونه ورکول. په دغه زندانی شو کسانو کې زیاتره ځوانان دي. د کیمرون د اطلاعاتو وزیر او د حکومت نتاخ رینی ایمان الولیدی چې په دریو ښارونو کې دغه مظاهرو خزو راخسته وو. د دغه مظاهرو مشري موریس کاموتو چې وایي د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی کوله، مګر د کیمرون جمهوریس پال بیا چې په سختو سیاسي مشکلاتو کې راګیر دی وایي چې ده د اکتوبر د میاشت په انتخاباتو کې هغه وخت بری ترلاسه کړ چې د اساسي قانون شورا د انتخاباتو د نتایجو نه وروسته وویل چې ښاغلی بیا په انتخاباتو کې د خپل رقیب کاموتو نه انتخابات ګټلی دي. د هغې نه وروسته ښاغلی کاموتو په خپل ملک کې د ملي مقاومت پروګرام پیل کړی او ویلی دي چې دغه د ملي مقاومت پروګرام به تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو چې ښاغلی بیا استعفا نه وي کړې. د خلکو لومړنۍ مظاهره د اکتوبر د میاشتې په اخرو کې جوړه شوې وه او دغه مقاومت وایي چې پولیسو 200 تنه زندانی کړي هم دي. د کیمرون د کابینې یو وزیر آل انتنګا نجی وایي چې پولیسو خپل وظیفه او مسؤلیت پوره کړی دی. هغه دا هم ویلی دي چې ښاغلی کاموتو په مظاهرو د بندیزونو پروا نه ده کړې، ځکه چې هغه غواړي ملک بې ثباته کړي. دغه وزیر وایي چې دغه شان مظاهرې په خارج کې هم د کیمرون سفارتونو ته نږدې شوي دي. په پاریس کې د کیمرون د سفارت نتاق سلوستر اونانا امریکا غږ ته په ټیلیفون کې ویلی دي چې هغوی دې ته مجبوره شول چې پولیس هغه وخت راوغواړي چې مظاهره چانو په تشدد لاس پورې کړ. هغه وایي چې هغوی اوس هم د تاوانونو جاج اخلي. هغه ویلی دي چې تقریبا د 100 تنو د کیمرون د خلکو یوې ډلې چې د حکومت ضد شعارونه یې ورکول د سفارت هر څه چور او چپول کړي دي. هغه دا هم ویلی دي چې د فرانسې پولیسو ځوان مظاهره چیان د نور تشدد نه منع کړل، مګر د کیمرون د حکومت ضد مشر کاموتو وایي چې هغه به په انتخاباتو کې د غلبازۍ او فریب په ضد د خلکو مظاهرو ته دوام ورکړي. د کیمرون موجوده جمهور رئیس د 18 کاله کېږي چې په قدرت کې دی او کله چې د هغه دا دوره پوره شي نو د هغه عمر به 93 کلونو ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د هند په جنوب کې د کیرالا د ایالت د کوچی خار هوایی میدان د نړۍ د هغو میدانونو په قطار کې راځي چې د لمریز انرژي نه پکې په بشپړ ډول کار اخیستل کیږي. په موکړی د انچانا پاسری شهر رپورټ ته زمونږ خبريال مومن دي ته دراوروي.
مسافرین چې په کوچی کې د کوچین لبین ملي هوایی میدان نه کار اخلي د لمر وړانګې د لاسه نه شور کولې او د هند ووم هوایی میدان ته چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې ده لمریز انرژي ورکوي. په داسې یو ښار کې چې د استوا خط ته نږدې واقع د 24 ساعته د دغه هوایی میدان د لمریز انرژي ضرورت پوره کوي. د کوچین په بین المللي هوایی میدان کې د برق انجینر اجیرین جان پاراکال انوای
We'll produce the entire energy during these morning 10 hours, and directly we will use some part of energy, and excess energy we will bank to grid, and then during night time we will take it back.
موږ به نن سهار د دغه لسو ساعتونو په وخت کې ټوله انرژي تولید کړو او موږ به په مستقیمه توګه د دغه انرژي یوه برخه استعمال کړو او اضافه انرژي به په یوه میله کې ذخیره کړو او د شپې په وخت کې به یې بیرته استعمال کړو. دغه پروژه په داسې وخت کې پیل شوله چې چارواکي د داسې لارو چارو په لټه کې شلو چې د هغوی له مخې د برېښنا بلونه کم کړي. د پاک انرژۍ د قیامتونو په باره کې شکونه لمریزې انرژۍ له منځه یوړل. د کوچین د بین المللي هوایی میدان اداري مدیر وی جی کورین وای
وی ګیټ بیک اور انویسټمنت ان لیس دن 6 ایئرز ټایم سو ویچ آی تھاٹ واز ان ایکسلنٹ انویسټمنت اپورچونیټی دین نیکسٹ 25 ایئرز از مینٹ فار آل پروفیٹ سو
مونږ په څه کم شپږو کلونو کې خپل پانګا چونه بیرته لاسته راوړله چې زه فکر کوم د پانګا چونه ډیر ښه فرصت او راتلونکي 15 کلونه د بشپړ ګټې معنا ده، ځکه نو دا ښه پانګا چونه ده او هم د چاپیریال لپاره ښه ده. د نړۍ د لومړي هوایی میدان په حیث له پیژندلو نه وروسته چې په 2015 کال کې په بشپړ ډول د لمریزې انرژۍ نه پکې کار اخستل پیل شلو او دغه میدان خپل ظرفیت پراخه کوي چې خپل دغه وسانه موقف وساتي. په دغه ښار کې چې د کیرلا تجارتي مرکز هم دی، د انرژۍ ضرورت ورځ په ورځ زیاتیږي او د سیلانیانو دروازه ورته هم ویل کیږي. هر چیرې چې ممکن و هلته لمریزې تختې کینول شوي. د کاربون زهرجن ګاز په څه باندې 15 کلونو کې کمیږي او د اټکل له مخې دا به د 3 میلیونو نیالګیو د ایښودلو سره برابر وي او د پاکې انرژۍ پروژه چې نوره پاکه شي او د لمریزو تختو لاندې دې ترکاري وکرل شي. دغه ابتکار ته توجه اوښتې ده. د انرژۍ منابعو او د ټولنیزو بدلونونو د انسټیټیوټ غړی امیت کومار وای
they have a demonstration effect also. So many people walk through the airport, and if they get to know that yes, solar energy is being utilized,
دوی دې به څرګندونې تاثیر هم لري. ډیر خلک هوایی میدان ته پلي ورځي که دوی په دې پوه شي چې لمریزه انرژي په دې اندازه استعمالیږي، نو د دې معنا دا ده چې په لیدلو ارزي او دا یو ممکنه حل دی. ځینو افریقایي ملکونو د دغې پروژې سره هم علاقه ښودلې ده. وی جی کورین بیا وای
وی هاف سائنډ ان ایم او یو وذ دی گورنمنٹ اف گھانا وی هاف هاد ا ٹیم گوئنگ ٹو آئی مین فرام لائبیریا هو ور آل انٹرسٹڈ ان اس ہیلپنگ دیم ٹو پٹ اپ سولر پینلز ان دیئر اون
من د گانا د حکومت سره د تفاهم ویاداش لاسلیک کړی دی. له لابیریا نه هم یو ټیم راغلی دی، په دې کې علاقه لري چې موږ ورسره مرسته وکړو چې لمریزې تختې د دوی په هیواد کې په خاصه توګه د هوایی میدان په سکتور کې ولګول شي. د کوچین هوایی میدان د یو ماډل په حیث لیدل کیږي چې له دفترونو او کورونو له بامونو نه نیولې آن تر بیا ودانولو د پروژو پورې په هند کې له لمریزې انرژۍ نه په غټه پیمانه کار اخیستلی کیږي.
درنو اوریدونکو، د امریکا جا غشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هیر نه کړی.
درمونو اوریدونکو، دا زموږ خبرونه په دې هیله چې تاسو به اوریدلی وي. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د دری برخې خپرونه اوریدل مه هیروئ. د خدای په امان.